السلام علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو د بل یو ساعته پښتو خبرونه ته مزفر به ظاهر هر کله کوم چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي له هر غي واد څخه هر کله کوي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي دغه راز مدا هم اوري چې د باور رای د خصو لپاره کاندید وزیرانو له چټکو کمپاینونو خبرو چې ولسی جرګې یادونه کړې ده همدارز دا هم اوري چې د افغانستان دینی علمانو د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ که وخت نور مطالب هم لرو تر اوسه د مخ خبرونو ته ورکو د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټکه سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ایراني سیال جواد ظریف سره نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې او اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل غندلې دي خو لومړی سید کمال شاه عارف ته ورور کوي چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي
د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسی جرګې وایي چې د 1400 نوي کال په نوې مالی بودیجه کې زیاتوالی راغلی د کار او پرختیا په نوم هیڅ لسګونو غړو د مظاهره په ترڅ کې د افغان حکومت لخوا نوې اعلان شوې کابینه غیر عادلانه وبلل او د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر عزالله الدین مړی نن له امریکا څخه کابل ته راوړل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 1400 نوي کال په نوې مالی بودیجه کې 2.4% زیاتوالی راغلی دی د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکو نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې اړه د مالی وزارت سره خبرې کړې دي د یاد کمیسیون مشر امیر خان یار ویل چې د تیر 1400 کال نیمګړی 4300 پروژې هم نوي کال ته انتقال شوې دي شاغلی یار زیاته کړې چې د مالی او بودیجوي کمیسیون به راتلونکي ونی په یک شنبه په دې اړه بحث وکړي او دراتلونکي سه شنبه په ورځ به ولسی جرګې ورته د تایید او یاره درایي ورکړي د کار او پرختیا په نوم هیڅ بلسګونو غړو د یو مظاهره په ترڅ کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی کابینه غیر عادلانه وبلل دوی زیاته ویل چې په اعلان شوی کابینه کې د قومونو سهم په نظر کې نه دی نیول شوی د دې حزب یو غړی ذوالفقار نن په کابل کې خبر اعلان تول چې دوی نن د کابل شهر په یو لزاینو کې مظاهره پیل کړی دی
خواست ما این هست که کابینه غیر عادلانه، کابینه انحصارگرایانه، کابینه یک طرفه و کابینه متعصبانه باید مطلق مسترد شود و باید تجدید نظر شود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت کابینه غړي تر اوږده ځنډ وروسته د دوشنبه پر ورځ اعلان شول او ویل شوي چې د کاندید وزیرانو په انتخاب کې مسلکیتوب او ژمنتیا په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوال مخالفینو یو شپږ کسې زړه نیولې ده د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد کسان چې په انتحاري او وسلوال حملو کې لاس لري د یو تن انتحاري حمله کوونکي سره نیول شوی دي اعلامیه زیاتوي چې نیول شو کسانو پلان درلود چې د دوو موټرسایکلونو څخه په استفادې په کندهار ښار کې انتحاري حمله وکړي او د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر عزیز الله الدین مړی نن له امریکا څخه کابل ته راوړل شو د مرحوم عزیز الله یو نږدې ملګری حمید الله فاروقی ازادي راډیو ته چې د نوموړي جنازه به سبا د کابل په ادګا جماعت کې وخت سلسي چې ورسته به خپل پلرنی هدیره کې په هرات ولایت کې خاورو ته وسپارل شي
نن د جنازه فشار افغانستان ته راورسېد او د مراسمو په څیر و انتظار لرو چې سبا د جنازې لپاره موږ ریکاده شو د ادګاه په جومات کې او د هغې نه وروسته جنازه هرات ته انتقال کېږي او هلته دوی به هوایي هدیره کې ورته خبر ته وسپارل شي
مرحوم لودین در روان میلادي میاشتې په څلورمه د امریکا په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله ومړ دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرانه چارو وزیر جان کیری له ایراني سیال جواد ظریف سره نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي په جنیوا کې د دې مشرانو دا غونډه وکتنه په همدې ښار کې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د نوو مذاکرو له پیل مخکې کیږي د ایران د بهرانه چارو وزیر ویل له جان کیری سره د خبرو له لارې به هڅه وکړي چې مذاکرې چټک شي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما څمه دا وړاندې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی و واشنگتن په داسې یوې معاملې کار کوي چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه نیسي په 2013 کال کې د امریکا متحده ایالاتو فرانسې بریتانیا روسیې چین او جرمني له ایران سره یو مقدماتي معامله کړې و چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او په مقابل کې ور باندې لګېدلي نړیوال بندیزونه یو څه کم شول اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل غندلي او دا په داسې حال کې ده چې په یو بس باندې د توغندي د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس تنه ملکیان وژل شوي. د اوکراین پوځ وایي دا د تیرو یولسو میاشتو شخړو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. دوی وایي یو مسافر وړونکی بس د سې شنبې په ورځ د یاغیانو تر واک لاندې سیمې دونسک نه روان و چې د روس پلوو یاغیانو لخوا یو اورول شوی توغندی ورباندې ولګېده. په دونسک سیمه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د څانګې مشر ویاچسلاف ابروسکین تیره شپه وویل له ټپیانو څخه یو سړي او یوې ښځې په روغتون کې ساه ورکړې او په دې توګه د وژل شوو شمیر دولسو ته رسېدلی دی. یاغیانو د توغندي ویشتل رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هارف وویل په بس باندې حمله او د دونسک نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د جګړو شدت د دې ښکارندوی دي چې روس پلوو یاغیانو له خپلو ژمنو څخه سرغړونې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرینی ویاندې په بروکسل کې ویل د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل د منسک د سولې د تړون د رعایت کولو اړتیا رامنځته کوي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو په بس باندې دا حمله غندلې او وایي دا یو داسې عمل دی چې زړونه دردوي او یاغیان به یې د ژوبلې د مرګ ژوبلې ځواب ووایي. تمه ده چې نن په نړۍ کې د شارلی هیبدو مجلې 3 میلیونه کاپیانې وپلورل شي. د دې مجلې په پوښ د اسلام د ستر پیغمبر کارتون چاپ شوی او پرې لیکل شوی زه شارلی یم ټول بخل شوي دي. د دې مجلې یوه ژورنالیسته زینب الرزوی وایي د مجلې پوښ داسې پیغام ورکوي چې ژورنالیستانو بنسټپالي د حملې له امله بخلي دي. د دې مجلې کارکوونکو له یو موقتي دفتر نه 3 میلیونه کاپیانې چاپ کړي او دا شمیر له عادي تیراژ نه 50 برابره زیات دی. د دې مجلې خاصه ګڼه د عربي ژبې په ګډون په شپږو ژبو ترجمه شوې او د نړۍ په 15 هیوادونو کې به وپلورل شي. روسیا وایي دوی تر اوسه نه ده تایید کړي هغه دوه کسان چې په یوې ویډیو کې د اسلامي دولت د وسلو لخوا اعدام شوي روسان دي. دا ویډیو د انټرنټ له لارې خپره شوې او پکې ښکاري چې یو ځوان هلک په هغو دوو کسانو ډزې کوي چې ګمان کوي د روسیې جاسوسان دي. په ویډیو کې یاد دوه کسان په روسي ژبه وایي د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو لخوا په سوریه کې د اسلامي دولت په ډله کې داخل شوي وو. د دوی یو تن وایي چې د قزاقستان تبع دی. په سوریه کې د روسیې سفارت د ویډیو په اړه څېړنه کوي او وایي اعدام شوي کسان ممکن روسیې اتباع وي. په دمشق کې د روسیې د سفارت ویان اولیګ سموچکین انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دا دوه کسان ممکن د روسیې د خاصو خدمتونو غړي وي. د زیاته کړه دوی تر اوسه داسې کوم معلومات نه لري چې ومني دا دوه تنه روسیې اتباع دي. د روسیې د خاصو خدمتونو فدرال ادارې د ویډیو په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او یا نور مطالب ولولئ او له دوستانو سره شریک کړئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسئ. بلندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي له هر غیوات څخه به هرکلی وکړي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي.
هر آن کشوری که بتانه افغانستان در این پروسه سال حمایت کنه و کمک کنه از او استقبال خواهد کرد. ما در این مورد صحبت کمتر خواهد کردیم، عمل ما بیشتر خواهد کرد.
د افغانستان دینی عالمانو د افغان ځواکونو څخه کلک ملاتړ ښودلی دی. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي د نوې کابینې کاندید وزیرانو د باور رای د اخیستل په هدف چټک کمپاینونه پیل کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو اساسي ستونزې څنګه هواریدای سي؟
که څوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نسي تللی، ستونزې دي ورته. په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نسي اوسېدلی، کولی شي چې د UNHCR سره رابطه وکړي.
د نورو مطالب ترڅنګ په حقیقت څه دونیز پروګرام کې د روسیې له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اورېدلی سي.
زه تاسو ته ویلی شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 200 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
بل اونیز پروګرام مو د انصاف په لټه کې دی، له ازادي راډیو سره پاتې سي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه لمړی مطلب مو دا دی چې د افغان ولسمشر ویاند وایي چې حکومت به له هر هغه وخت هرکلی وکړي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ کوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین له دانڅه هر کله کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې وري.
د افغانستان حکومت په نړۍ کې د چین اقتصادي قوت ته په کتو وای چې د هیواد کولای شي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې ګټور رول ولوبوي. د جمهوریت ریاست ویان نظیف الله سالارزی د خبري ورسره له هغه له ازادي رادیو سره وکړي چې چین د منځګړي په توګه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی ښودلی. خغلی سالارزی هم درنګ وویل چې افغان حکومت به له هر هغه هیواد څخه هرکلی وکړي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملي وحدت نوې حکومت په دې باور دی چې د سولې کلی د افغانستان په اختیار کې ده او دا اختیار به هیڅ چاته ور نه کړي. خو هر هغه هیواد چې وکولې شي افغانستان سره د سولې په پروسه کې ملاتړ وکړي له هغه بهر کلی وشي.
دا خبرې ورسره له هغه مطرح کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبه په ورځ ویلي چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د منځګړي په توګه پوره چمتووالی لري. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازیدیار ازادي رادیو ته وویل چې چین کولای شي له خپل نفوذ څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي تر څو طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي.
د سولې او امنیت در وستلو په برخه کې هر خوا چې د عمل میدان ته راودنګي نو د افغانستان خلک تیار کلی کوي. خو شرط دا دی چې د مذاکراتو ایجنډا باید روښانه وي او د پردې تر شا خبرې اترې ونه شي.
لبلی خو د وسلوالو طالبانو د رژیم په خونی مشران هم د سولې د خبرو اترو لپاره د ډول مذاکرات غټول بولي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل په ډیره ازادي رادیو ته ویل
په دې شک نه سره چې د چین هیواد شر رول لوبولی شي په حیث د شاهد په حیث د ضامن د چین هغه خارجي نقش هغه دغه ټول پروسه توکله د کومک کولی شي. زه بیا هم په دې باور یم چې قضیه باید افغاني وي او کوشش باید مسلسل وي او د دولتي غاړه کې باید یو خوله یو مخشوق باید وجود ولري.
خغلی متوکل هم درنګ ویل چې د ملي وحدت حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عملی کارونه ترسره کړي. خو یو شمیر افغان څېړونکو وایي چې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي تر څو ټولو غړو ته د منلو وړ وي. ناجیه سپای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي چې د هر غیواد هر کله کوي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې له دغه غیواد څخه عملاته وکړي. دغه راز د افغانستان سلګونه دینی عالمانو نن په یو غونډه کې له افغان پوځیانو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا غونډه چې په کابل کې وسو غډونوالو له بهرنیو پوځیانو څخه د افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو په انتقال خوشي وشو ده او دای د دینی عالمانو دندو بلل چې له افغان ځینو څخه باید ملاتړ وکړي. د غونډه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وسو چې پکې په کابل سربیره د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو برخه اخیسته و. صفی الله ستانکسی د کابل په سټوډیو کې د یو په دې اړه راپور کوي.
افغان پوځیانو څخه د ملاتړ په دوام د افغانستان سلګونه دینی عالمانو له دغه پوځیانو خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه سلګونه دینی عالمانو د چهارشنبه پورس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د مستقلانه دفاع په نوم له افغان پوځیانو ملاتړ وکړ او دای د ټولو دنده وبلله چې د هیواد په دفاع کې د افغان پوځیانو تر شا اوسي. په دې غونډه کې چې د کابل د دینی عالمانو د سراسري شورا په نوښت جوړه شوې وه، ټول دینی عالمانو وهڅول شول چې تر خپل وسه د افغان پوځیانو ملاتړ ته څنډې بډ وهي. د کابل د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې ټول باید په متحده توګه له افغان پوځیانو څخه چې د افغانستان ساتنه کوي ملاتړ وکړي.
زمن وسنی امنیتی ځواکونه په کوم حالت کې قرار لري دا د سټایل ورل دي. کومه او تاسو علما وکولای سود دي امنیتی ځواکونو حمایت وکړو. د دې آیت لاندې چې من قوتین د دې ټکی لاندې نو لس کاله پنځه لس کاله پس به مونږ ټول نړۍ ته وښیو چې افغانان داسې قهرمانان دي لکه پنځوس کاله چې مخکې وو، او دا به د دې امنیتی ځواکونو په مټو باندې د دوی په سرښندنو باندې او مونږ نړۍ ته ثابت کړو.
ښاغلی حقانی وویل چې افغان پوځیانو په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دفاع لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او له امله یې توانېدلی چې نن ورځ په یوازې سر د خپل هیواد دفاع وکړي. د غونډې نورو ویناوالو هم ټول عالمان وهڅول چې د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي او دا یې شرعي مسؤلیت وباله چې د حاکم نظام د لا کامیابېدو په لار کې تر وروستي بریده هڅه وکړي. د کابل د عالمانو شورا یو غړي مولوي عطاالله فیضانی وویل افغان حکومت مکلف دی چې د عالمانو د ملاتړ په جواب کې په ټولو برخو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلی فیضانی ټینګار وکړ چې د تیروتنو په سمون او اصلاح کې تر ټولو مؤثر رول د عالمانو دی او باید چې دا ادا کړي.
علماء دا مسؤلیت لري چې عاملین امنیت او یووالي ته دعوت کړي. د دولت حاکمین، د دولت عاملین، د دولت مسؤلین دا باید اهل خلق وي. کچیر اهل خلق نه وي نو په داسې حالت کې بیا د ځکه لسر نه د ځکه بیخ مختغوره ده. دا مسؤلیت د علماء ده. امنیت له مساجد نه راځي، امنیت له مدارس نه راځي. د علماء خبره ته غوږ نیول، د مدارس او استادانو ته غوږ نیول، د غټول د موږ هغه مسؤلیت ده.
د افغان پوځیانو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ په دې غونډه کې د ټولو امنیتي ارګانونو په استازیتوب یو پوځي تستاین لیک او یو جلد په قرآن ډالۍ شو. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت عقیدتي رئیس جنرال محمد نصیب امین د عالمانو شورا د ملاتړ ستاینه وکړه او ویل چې د افغان پوځیانو د روحیې په پیاوړي کولو کې به دا کار ډېره مرسته وکړي.
امروز علمای دینی به خاطر تامین امن و ثبات افغانستان و حمایت از دولت اسلامی افغانستان و حمایت از نیروی امنیتیشان عملا استاد شدند و حمایش را جور کردند و پیام خود را رساندند و این 100% مؤثر است و ما امیدوار هستیم که حمایت ادامه پیدا بکنه.
د لومړی ځل نه دی چې د افغان ملي پوځیانو په ملاتړ غونډې جوړیږي. له دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د افغان پوځیانو د ملاتړ په هدف پوځي جامې پتن کړې وي. په ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د ملاتړ په هدف غونډې جوړې شوې دي. کارپوهان وایي د افغان پوځیانو څخه د عالمانو ملاتړ په دې مؤثره تمامېږي چې سولې ته د افغان دولت د مخالفو ډلو په رابللو کې تر ټولو رغنده رول هم دغه ډله لوبولی شي. صفي الله ستانګزای، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې د ماشام د وو د سهار تر وو بجو پر خبرې خو اوس تاسو ازادي رادیو اوري چې د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پر پرمنځنی چپه 12.9 او افم 0.15 چپه خبرونه لري. ربزو دیت چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې یو شمیر کاندید وزیرانو د باور رای اخیستلو لپاره له دوه ورځو راهیسې چټک کمپاینونه پیل کړي دي، خو د دوی په وینا کاندید وزیرانو ته به لسانت ژبې او قوم پرته د وړتیا، مسلکیتوب، لیاقت او تخصص له مخې رای ورکړي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا مخ ته راټول او په وکیلانو یې غږ وکړ چې د رای په وخت کې دي له شخصي مسایلو تیر او د هیواد ملي مسایلو ته پام وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کړو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې په دوو کمیسیونونو کې د کاندید وزیرانو د تحصیلي اسنادو او دوه ګونی تابعیت په اړه څېړنې روانې دي، د دې جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر کاندید وزیرانو له لوړاندې کمپاینونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې غړي قدرت الله زکی د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د یو شمیر کاندید وزیرانو لخوا ورته د رایې د ورکړې لپاره ټلیفونونه شوي دي، خو دا چې کوم کاندید وزیر ورسره اړیکې نیولې ښاغلي زکی د چا نومه نه اخیست.
کمپاینونه روان دي. د یو وزیر سکرتر زنګ وهي چې وکیل صاحب وزیر مو لیدو ته منتظر دی. زه د هغه مامور، عسکر یا څکاره، زما غوښتنه دا ده چې په میړانه سره له خپل شخصیت او د خلکو له رایو څخه ساتنه وکړو.
حقونو خود را حفظ کنن.
ډیرو وکیلانو اندېښنه ښودله چې نږدې درېیمه برخه کاندید وزیران دوه ګونی تابعیت لري چې دغه وزیران د تخصص او وړتیا له مخې نه بلکې د قوم په اساس وزارتونو ته معرفي شوي دي. مخکې له دې چې ولسي جرګه دې کاندید وزیرانو ته د تایید یا رد رایو په اړه صندوق کیږدي، دغه کاندیدان به ولسي جرګې ته ځي او په وار وار سره به خپل کاري پروګرامونه بیانوي. وړاندې له دې د ولسي جرګې غړیو په خپلو غونډو کې څو ځله دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوه ګونی تابعیت ولري د تایید رای ورنه کړي. د ولسي جرګې رئیس که څه هم د وکیلانو اندېښنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر د کابینې د معرفي کېدو حق لري. ښاغلی ابراهیمي وویل وکیلان هم د قانون له مخې صلاحیت لري هغه کاندید وزیرانو ته چې ښه پروګرامونه ونه لري، وړ لایق او متخصص نه وي، د رد رای ورکړي.
مونږ او تاسې هغه ایماني او وجداني مسؤلیت چې د ولس پر وړاندې لرو، د لیاقت او وړتیا په اساس چې په اساسي قانون کې اصل دي، په پام کې نیولو سره به مونږ او تاسې حتمي په خپل وخت تصمیم نیسو.
له اوږده ځنډ نه وروسته د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د یو فرمان په اساس 25 وزارتونو او دوه خپلواکو ریاستونو ته کاندیدان معرفي شول. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم له ولسي جرګې غواړي چې کاندید وزیرانو ته د سمت، ژبې او قوم له مخې له رای ورکولو څخه ډډه وکړي. د بلخ ولایت د یو مدني ټولنې غړي چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي هم ورسره مل وو، د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو او د ولسي جرګې له غړو یې وغوښتل چې د رای په وخت کې د هېواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو په استازیتوب په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلالۍ نورصافۍ ازادۍ راډیو ته وویل:
کله مو چې د هغوی تحصیلي اسناد وکتل، خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي، له هغې وروسته به ولسي جرګه تصمیم نیسي. وار لایقه پوره ښکاره خلکو ته به رایه ورکوي، نه د ژبې او سم په اساس.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له ولسي جرګې وغوښتل چې د کاندید وزیرانو د اسنادو په څېړنه کې له دقته کار واخلي. خو معلومه به شي چې ولسي جرګه به دې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره له دقته کار واخلي او د بېطرفۍ اصول به په پام کې ونیسي.
و هم ردل چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې یو شمېر کاندید وزیرانو د باور رای اخیستلو لپاره له دوه ورځو راهیسې چټک کمپاینونه پیل کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم د نوې کابینې د وړتیاو په اړه ځینې مقالې خپرې کړي دي چې لنډې کې به ناجیه صاحب یې واوروي.
د کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د کاندید وزیرانو د وړتیاو د سولې په پروسه کې د چین رول په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د یو شمېر کاندید وزیرانو د عکسونو په خپرولو سره لیکلي چې د کاندید وزیرانو زده کړې ته په پام یوازې په سلو کې 4% کسانو ته مسلکي ویلی شو. په مطلب کې ویل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس په دغو کاندید وزیرانو توافق کړی او احتمال شته چې د افغانستان ولسي جرګه هم دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. محور ورځپاڼې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز له قوله لیکلي چې چین د افغانستان د سولې د پروسې لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. په مطلب کې د ښاغلي ډابنز له قول لیکل شوی چې چین دا وړتیا لري چې پاکستان وهڅوي تر څو د وسله والو طالبانو مشران او افغان حکومت سره مذاکراتو ته چمتو کړي. په عین حال کې سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د سولې په پروسه کې د چین رول په اړه لیکلي دي. په مطلب کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا هیواد کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهم او مثبت رول ولوبوي. محور همدارنګه د چین د بهرنیو چارو وزارت خبري را نقل کړي چې هیواد د افغانستان او پاکستان له اړیکو ملاتړ کوي او چین چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو منځګړیتوب وکړي.
تاسی ازادي راډیو اورید. مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په کوټه کې خبريالانو ته د مهاجرینو او په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغانانو ترمنځ د توپیر کولو په اړه د پوهاوی ورکشاپ کړی دی. یونیسیار په پاکستان کې هغه افغانان مهاجر ګڼي چې له دوی سره راجستر دی او د مهاجرت کارتونه لري. د یونیسیار د عمومي اطلاعاتو مشر دنیا اسلام خان وایي په تیر کال کې تر نورو کلونو ډیر لږ افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دنیا اسلام خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال پرکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دنیا په پېښور کې چې د دسمبر پر شپاړسمه نیټه پر ښوونځي برید وسو، له هغه وروسته د پاکستان مرکزي حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، که هغه رجستر شوي افغانان دي او که هغه نارجستر شوي دي. یونیسیار په دې برخه کې څه وایي؟
کوم وخت چې د پېښور پېښ وسول او دغه بعد د پاکستان حکومت خاصطور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خواسه مختلف اخباري بیانونه او په میډیا کې بیان راتګ شروع شو چې افغانان به د پاکستان ایکسپل کیږي او پاسل کیږي، نو یو این ایچ آر فورن هم د صوبائی حکومت سره رابطہ وکړه، هم د فیڈرل حکومت سره رابطہ وکړه. په دې چې یو کنفیوژن دا دی چې خلک په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نسی کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي، نو دا په خیال کې چې مهاجر اوټومیټیکلی پدای کې راسي. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډسکشن وکړي، هغه دایا ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره، هغه کې تبدیلی نه دراغله. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو این ایچ آر ته هم سوي وا، او سفرون چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب، هغه په میډیا باندې هم په ډیر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجسٹر وی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي، هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلای شي. لیکن پدای کې مشکل دا دی چې کوم سکیورټي ادارې خلک دي، خاص طور سره د پولیس، هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دی او مهاجر څوک نه دی. ډیر خلک چې دی هغه پی او آر کارډونه هم نه مني، رقم چې مهاجر کارډونه دي. نو ډیر مهاجرین اوس ما سره خپل هم رابطه وکړه چې د کارډ باوجود هم دوی سره تنگول کیږي او دوی سپی سي اخسل کیږي. دا شیم د یو این ایچ آر ته ور معلوم دی، او موږ د مختلف فو صوبائی سطح باندې چې کوم د پولیس چیف دی دا سره رابطه کوو، او د سیفرون د وزارت د خاصه چې کوم هوم ډپارټمنټس دی هغه ته ریکوست کول شوی، او هوم ډپارټمنټس مخته نور پولیس ادارو ته هم په لیکونکو کې دا هدایت ورکړی دی چې د رجسٹر افغانان سره پاتې تنگول نه اوسي.
اوس په پاکستان کې له رجسٹر سره سره نور افغانان هم چې ټاکل شمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې تقریبا شاوخوا 2 میلیونه دغه افغانان هم دي. یونیسیار ولې دوی په 2015 نظم کال کې له نور افغانانو سره رجسٹر نه کړل؟ د دوی برخلیک به څه وي؟
د یو این ایچ آر او د حکومت پاکستان د خاصه چې کوم وخت رجسٹریشن پروګرام شروع شو 2015 کال کې، هغه د یو مخصوص خلکو لپاره نو، هغه د هغه ټولو افغانان لپاره وو چې 1980 کال کې، یعنی چې کوم وخت په افغانستان کې جنگ شروع شو، د هغه وخت څخه پاکستان له چې خلک راغلي وو، هغه ټولو ته په وار وار د اخبارو په ذریعه، د ریډیو په ذریعه باندې دا ویل شوی وو چې دوی ته پکار ده چې ځانونه اول په مردم شماری کې حصہ واخی، او د مردم شماری بعد چې کم رجسٹریشن کې دی پاغه کې حصہ واخی. لیکن ډیر خلکو ته ها وخت احساس نو، شاید دا ورته معلوم نو چې دا یو ډیر ضروری رجسٹریشن پروسس دی، پکار د ځانونه رجسٹر کې. ډیر خلک پټسو چې کور به کور سروې شروع سول، خلکو ځانونه د مهاجر په حیثیت یا د افغان په حیثیت نه ورته ویله، نو هغه دا چانس مس کړي. خو بیا هم 2010 کال کې د پاکستان حکومت په یو شی باندې راضی سول د یو این ایچ آر سره، چې هغه کورنۍ چې خپل 2016 کال کې ځانونه رجسٹر کړي وو، خو د کورنۍ یو یا دوه غړي پاتې شوي وو، دا غو رجسٹریشن یو کوي. لیکن دا وایي چې دا ستاسو مطابق 2 میلیون افغانان یا 1 میلیون افغانان چې اوس ان ډاکومنټډ دي، ضروری نه ده چې هغه د پاره هغه ته د مهاجرت سټیټس ضرورت وي. نو که څوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نسي تللی، ستونزې دي ورته، په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نسي اوسېدلی، کولای شي چې د یو این ایچ آر سره رابطه وکړي. یو این ایچ آر هغه ته انډیویژل مهاجرت حیثیت ورکولای شي.
کوم افغانان چې د یو این ایچ آر د بیا ستنېدنې د پروګرام له مخې افغانستان ته ستنه شوي دي، ډېر داسې کورنۍ ما لیدلې دي چې هغوی افغانستان ته ستنې شوي دي خو بیرته بیا پاکستان ته راغلي دي، او دلته اوس په غیر قانوني توګه ژوند کوي. آیا یو این ایچ آر مخکې له مخکې د دوی په اړه داسې معلومات نه ترلاسه کوي چې آیا په افغانستان کې دوی هلته د اوسېدو لپاره اسانتیاوې لري، دوی کار روزګار لري که نه؟
د بیرته ستنېدو چې کوم پروګرام دی، هغه د یو این ایچ آر د خاصه خو په وار وار دا ویل شوی دي چې دا رضاکارانه دی. د یو این ایچ آر د خاصه موږ د خپل دفتر چې کوم په کابل کې دی، د یو این ایچ آر ده په رابطه کې سره یو چې کوم معلومات د افغانستان د خاصه موږ ته راکول کیږي، هغه موږ د مهاجرینو پورې رسوو. خو موږ مهاجرین ته هم دا وایو په دې چې داسې یو مهاجر ستنه چې د افغانستان کې د یو رشتہ دار یا د یو دوست سره په رابطه کې نه، نو موږ خلکو ته وایو چې کوم وخت دا فیصله وکړي چې دوی واپس ځي، دوی ته پکار ده یو پلاننګ وکړي، سوچ ورته وکړي چې
خیبر ته ولاړ سي کار بس کی د ماشومان سکول مسله خو بنی چې د دورځي سزان وساتي چې د دازي سه هم ځانونه غیر رجستر کی او په افغانستان کې هم ځینی او بیا غیر قانوني حیثیت بنی واپس پاکستان ته راسي.
د دې 2015 کال د دسمبر پر یو دیرش منټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسیدي. آیا فکر کوئ چې په دې وکال کې به دغه پاته 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي په دغه $250 کنه د دوی دغه پیسې بورځات سي؟
تاسو ته معلومه به وي چې 3.8 میلیونه یعنی 8.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي او چې ته هر بنده ته $200 یا $150 یا $100 هم ورکړه بيخي زیات پیسې جوړيږي. فورن فورن خدا امکان نشته چې په $200 کې اضافه وسی. خو یو ان ایچ آر د افغانستان حکومت په مرسته باندې او یو ان ایچ آر افغانستان کې دننه موږ دا کوشش دی چې داسې حالات جوړ سي چې افغانان د لپاره اسانتیاوي پیدا سي چې د خپل او کې چې افغانستان ته ستانه سي. تیر کال د ټولو سکم افغانان لاړلو تقریبا مخال د پوره پاکستان سره د الله سره سکم خلک تللي. دا کال کېدلی سي چې شمیر یو څه زیات سي په دې چې دا کال په اخره کې پی او آر کارډونه ایکسپایر کیږي.
ومردل چې یو نسیار په پاکستان وای چې په پاکستان کې هغه افغانان مهاجرین دي چې له دوی سره راجستر دي او د مهاجرت کارتونه لري. دوی به چې او دشت دقیقې سوې جنقال کوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو د لنډې سره
په افغانستان ورسې جرګوي د 1309 کال په نوې عادي بودیجه کې په اصلو کې 2.3 زیاتوالی راشي. د ورسې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په دې اړه د مالی وزارت سره خبرې کړې. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر عزیز الله الدین مړه نن له امریکا څخه کابل ته راوړل شو. د مرحوم عزیز الله یو نږدې ملګری حمید الله فاروقي ازادي روته ویل د نوموړي د جنازې لمونځ به سبا د کابل عیدګاه جومات کې ادا او وروسته به په هرات ولایت کې د هغه پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. تاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایراني سیال جواد ظریف سره نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدل غندلي او دا په داسې حال کې ده چې په یو بس باندې د توغندي د لګېدو په پېښه کې لږ تر لږه 11 تنه ملکیان وژل شوي. او روسیا وایي دوی تر اوسه نه ده تایید کړي هغه دوه کسان چې په ویډیو کې د اسلامي دولت د وسلو لخوا اعدام شوي روسان دي.
وسام ورسې شي اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 1309 کال په نوي عادي بودیجه کې 2.3% زیاتوالی راغلی دی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکو نن په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه د مالی وزارت سره خبرې کړې دي. د دغه کمیسیون مشر عامر خان یار وویل چې د تیر کال 1309 نیمګړي 1403 پروژې هم نوي کال ته انتقال شوې دي. ښاغلی یار زیاته کړې چې د دې کمیسیون به د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړي او د راتلونکي سې شنبې په ورځ به ورته ولسی جرګه د تایید او یا رد رای ورکړي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 50,000 جریب ځمکو کې د میوه باغونه جوړ کړی دي. د دغه وزارت د باغداري د پروژو د څنګ مسول خادم حسین آزادی راډیو ته وویل دغه باغونه په دورش ولایتونو کې د نړیوال بانک په $100 میلیون مالی مرستې سره جوړ شوی دي. ښاغلی حسین زیاته کړه چې د میوه د باغونو دغه پروژه به په هیواد کې تر 2013 میلادي کال پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې په دې باغونو کې د انګورو، مڼو، ناک او بادام ونې کرل شوي او د هغې د ساتنې لپاره تجربه لرونکي بڼوال ګمارل شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو وای یو او منی پاکستانی بوجي اوړه 1.5 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجه 2.5 افغانۍ، یو 50 کلی بوجي بره 1.5 افغانۍ، یو 14 لیټر ربغوړی 2.5 افغانۍ او یو کیلو اوبلن غاز 2 افغانۍ. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوي اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند شپړتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نومان له پکتیکا څخه وایي چې کوم وزیران چې خارجي تابعیت لري هغه افغانان نه دي او پارلمان یې نه تاییدوي. که یې تایید کړي نو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. حکمت الله د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه دا پیغام رسولی او وایي له ولسمشر څخه هیله لرم چې هلمند ولایت ته ډېر پام وکړي. احمدي له کندهار لیکي په میوند ولسوالۍ کې اربکیان په ساده جامو کې له خلکو په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي. بسم الله له زابله لیکي چې جمهور رئیس ته زما پیغام داده چې ترسو پاکستان ژوندی وي په افغانستان کې سوله ناممکنه ده. او عبدالله وحدت چې ولایت یې نه دی ښودلی وایي اشرف غني که سوله غواړي نو خارجي قواوې دې له افغانستان څخه وباسي نو بیا سوله کېدای سي. وړی هرګړې لنیو پیښو خبر سي نو ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو په منځني سپا 12.89 او پر اف ام سل 15.5 سپا په ټول افغانستان کې صاف او وځي او ردلای سي. زده خبر دې مطلب ته چې په افغانستان کې د طالبانو نوې پیدا سوی دشمنان څوک دي. څور سمخه له زابل او هلمند پر پټونو کې وویل سوچ د وسلوالو نوې ډلې پیدا سوی چې سیمه ته تلون کې موټر تلاشي کوي خلک شته کوي او په خاصه توګه طالبان نه پرېږدي. کچې په نورستان کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر قومندانان په دارسول خلکو مطبوعاتو ته وویل چې دا کار د وسلوالو یوې ډلې کړی چې مخونه پټوه. له هغه رئیس دې ډلې ته په ځینې سیمو کې نقاب پوشان هم ویل کېږي. آیا دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې غړي دي؟ فرشته جلزی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې وروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او په عین وخت کې هڅې پیل کړي چې د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ پورته کړي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هم تور بیرغ لري، خو افغان چارواکي دا په زغرده نه تاییدوي چې په افغانستان کې د نقاب پوشانو د ډلې تور بیرغ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو بیرغ دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار وایي طالبان او نقاب پوشان دواړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضد دي او د دواړو پر وړاندې به پوځي عملیات کېږي.
د سیمه خلکو زمونږ د امنیتي مرستیو په سیمه کښې وویل چې دلته داسې خلک تر سترګو شوي دي چې تور بیرغونه لګوي، د پخوانیو مخالفو وسلوالو څخه توپیر یا فرق لري. نو بیا وروسته د دوی او د ځایي طالبانو تر منځ نښته هم راغلې وه، اما دا نه شو تاییدولی چې دا هغه خلک دي ورته ویل کېږي یا خو د دوی په وړاندې تدابیر زموږ شته او په نږدې وختو کې به پلی شي او زموږ خلک الحمدلله په وړاندې عصبانت ښکاره کېږي چې دوی دې برخو کښې هم د خلکو په عناناتو کښې هم مداخله کوي چې د خلکو احساسات او تشویشونه یې د ځان سره لرلې دي.
د هلمند د والی مرستیال زیاته کړه چې د طالبانو یو پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف اوس د نقاب پوشانو په ډله کې د خلکو د جذب هڅې کوي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له ملا عبدالرؤوف دي لرې ګرځي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویل کېږي چې ملا عبدالرؤوف مخکې په ګوانتانامو کې زندانی و او تر خوشي کېدو وروسته هلمند ته ستون سو او بېرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سو. سیمه ییز خلک وایي ملا رؤوف له وسلوالو طالبانو سره خپل علایق اوس پرې کړي او حتی داسې انګېرل سوی چې د کویټې له شورا سره یې هم اړیکې نسته. دی غالباً اوس په هلمند کې د نقاب پوشانو مشري کوي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ یو قومي مشر سیف الله سنګینوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د نقاب پوشانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې په وروستیو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي.
وروره د سنګین د ولسوالۍ شمال ته بله ولسوالۍ د کجکي ده چې د هلته یو کلی دي د ازان په نامه، هلته بل کلی دي د باجغر په نامه، هلته د زمینداور یو کاریز دي د ګندمریس په نامه. تر کومه ځایه چې موږ اطلاع لرو موږ خبران یو، خلک دغه ځایه راځي، مسلمانان راځي، ډلوران راځي، د هغوی نه چې پوښتنه کوو، دغه سواري موټران چې راوځي هغوی وایي چې هغوی هلته ټول بیرغونه جوړوي، طالبانو ته ویلي دي چې خپل سیم بیرغونه کښته کړي چې نور د دوی په منځ کښې دا بیرغ په سر باندې د ګندمریس په ساحه کښې جنجال راغلی دی.
خو د افغانستان په ولسي جرګه کښې د خلکو یو شمېر استازي وایي دا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې خلک دي او له هلمنده پرته د ځینې نورو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم فعال دي. په ولسي جرګه کې د شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي څو ورځې مخکې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د زابل ولایت ته، د کونړ ولایت ته، د هلمند ولایت ته د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې، هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده.
د فرا د خاکسفید ولسوال وایي چې دغه کسان خپله هم ادعا کوي چې د اسلامی دولت په نوم د وسلوالي جلی غړي دي. د خاک سفید ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سیمه ته اتیا کسیز ډله ورغلي چې تور بیرغونه ورسره دي او وایي چې د اسلامی دولت په نوم د وسلوالو ملګری دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د اسلامی دولت په نوم د وسلوالي جلی د فعالیت رپورټونه ردوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ وویل
مسله دایښه موضوع است که مونږ متنه مونږ په پزیرې
مش په نظر دغه رپورټونه ځکه خبرې چې د خلکو سره دقیق معلومات نشته نو دا خبرې د کوم معلوماتو نتیجه ګڼل شي. د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان شاهد الله شاهد څور دی وړاندې یو ویډیوي پیغام خبر کړو چې وی ویل چې دای او یو شمیر نور وسلوال ملګری د ابوبکر بغدادي لړل سره یو ځای شوی دی. په دې ویډیو کې ویل شوی و چې لاسو وسلوالو ډلو پریکړه کړې چې د حافظ سعید خان په نوم یو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې د داعش یا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې مشري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیتونو د پیل او د ډلې سره د یو شمېر کسانو د یو ځای کېدو پر رپورټونو فکر کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا جا خاشنا رادیو اعلان و تاسی د ازادی رادیو خبرونی اوری چی هر ورز د سهر لو بجو ده ماشام تر و بجو پر منتنی سپاد وولش پجنوی او افهم سلاشار پینزه سپا و طول افغانستان که وری دل کیجه. ده روسیه لسفیر سر د ازادی رادیو زنگر مراکا پا حقیقت سده اونیز پرگرام که وری دلیسی دا با وروز ترسی خوست انصاف بلا تکی پرگرام چی حمیده عثمان چم تو کرده ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ته ځانګړي شي بچوایي. د ننګرهار د امنیت مدیر کمال الدین زمکو ته جالي اسناد جوړ کړي او غواړي د دوی زمکه په خپل نامه کړي. موږ په خوا هم له کمال الدین او د ننګرهار د استیناف د محکمې له رئیس سره د دغو کسانو خبرې په وی خبرونه کې خبرې کړې وي. خو اوس د کامی ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي په کابل کې سترې محکمې ته راغلي او وایي چې په ننګرهار کې خبر نه اوریدل کیږي. د دغو کسانو له جملې څخه مو بابراک او جهانتاب د ننګرهار د والي له ویاند احمد ضیا عبدالزی سره مخامخ کړي چې خبرې تاسو ته خبرو. دلته یو درې کسه د ننګرهار د کامی له ولسوالۍ نه زمونږ استودیو ته راغلي دي. دوی وایي چې یو کس دی د ننګرهار د امنیت مدیر، هغوی د دوی ځمکه نیولې دي او محکمې په دوی غلطه فیصله کړې. البته دای دا دوی کوي او اوس دوی سترې محکمې ته راغلي دي. دوی په خاطر دې د سترې محکمې یو فیصله چې دغه د ننګرهار د استیناف د محکمې او د کامی د محکمې هغه فیصلې یا پرېکړې نقص کړې وي. یو مکتوب ننګرهار ته دروړی دی خو هغه مکتوب هلته نه ده تطبیق شوی. تاسو د دې موضوع په اړه معلومات لرئ؟
زه مشخصا د دې رور موضوع په اړه معلومات نه لرم. ولې تموده وړاندې د همدغه سرم کمال الدین سره د یو څو تنو نورو د کامې د باشندګانو حقوقي موضوع وه. دوی په اول ځل باندې ولایت مقام ته مراجعه وکړله او بالاخره د دوی موضوع د حقوقو ته لاړل او په ترتیب سره محاکمو ته تلل او محاکمو پکې فیصلې کړې. اوس چې زه څومره معلومات لرم د کمال الدین او د محترم بابرک ترمنځ همدغه نقطه کې په یو بله کتابه باندې حقوقي مشکل موجود دی او دا سلسله تللې ستري محکمې ته تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د محاکمو اجرات د قوانینو د حکم سره سم استقلالیت لري، هغوی په ټولو اجراتو کې استقلالیت لري. زمونږ د اجراتو پورې دا مسایل نه دي تړلي، دوی به انتظار باسي چې کله ستره محکمه فیصله وکړي، بیا به نو طبیعي ده چې د تعذیب په خاطر به اجرایه قوې ته راځي. ولې اوس وخت کې د سترې محکمې کومه فیصله ولایت مقام ته نه ده راغلي، اما که راغلي وي او په دې برخه کې رور داسې څه در کړي چې د تطبیق لپاره اجرایه قوه څه نه دي کړي، نو زمونږ ورنه هیله دا ده چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي. ولایت مقام ته همیشه په دغسې مسایلو کې له خلکو سره مرسته کړې ده. علاوه د دې نه د قوانینو د حکم په اساس باندې د قضایه قوې ټول فیصلې د تطبیق په خاطر باندې ګیرفت ارګانونو ته استولي دي او دا پروسه په عادي او نورمال شکل سره روانه.
او مهرباني عبدالزه صاحب، دغه بابرک خان هم څه غواړي چې وایي که تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ولایت مقام ته حاضر شوم. مولوی صاحب عطاولا لودین ماته مستقیما لیکل راکړل پسته په استناد په دغه باندې محکمه باندې پکې ولیکل چې تاسو په دلایلو او شواهدو پیاساله وکړئ، نه په اخوا دی خوا باندې. هغه مې چې کله د استناب رئیس ته وړاندې کړل، دا ټول ناستو په شورا کې ماته را گزاره کړل، ما پورې والی ساړه لري. زه غواړم چې زه دا پیاساله وکړم. نو ما ویل ته په چی شي پیاساله کې؟ اسناد باندې که پیاساله کې او راځه دغه د مغزن کوټه نه دا قاضي صاحب سب مې په جب کې پروت دی مستقیما. مال قاضي صاحب 15 قدمه دي په منځ کې، لس کسه قاضیان بلل شي مغزن ته نه وځو چې څوک اسناد لري. کمال خو جالي اسناد وو، د تا د 500 روپو په مقابله کې جوړ کړی و. قاضي صاحب ما کم جرم کړی وای؟ تا ولې د ازادۍ راډیو سره خبر وکړلی او موږ د میډیا تر نو ما هم مخکې میډیا ته نه ویروس واکړی، تا په ما ولې شرعي قواله باندې تاسو ما پیاساله کوله؟ د مالیه را سره ثبت لرم، اوس د وزارت ریاست جمهوری دغه چې راغلی و، حیحات چې راغلی و، هغه مې ورکړی د مالیه ټیکټ. پسې را تېر شه، د محزان ثبت لرم، د املاک ثبت لرم، د زراعت ثبت لرم. ځمکه په دې شی نه خوړل کېږي، په دې نه خوړل کېږي چې ته چټي په چټي مکتوبونه جوړ کړو، هغه د درغاه پورې وتړه او درغاه د هغه
خانه. ته به هم د محاکمو هغه پرېکړو فیصلو ته درناوی کوي لکه څنګه چې عبدالزی صاحب وویلې؟ نو یې تا غوښتنه والی صاحب نه څه ده چې تاسو والی صاحب
نه دا غوښتنه کړې چې والی صاحب ته په دې خلکو باندې زور کوي، تاسو والی دې حق ته باطل وي وي. ما د والی صاحب نه خاص خاص دا غوښتنه ده.
او عبدالزه صاحب، تاسو د سم امکانات لرئ؟
غني والی صاحب په دې موضوع خبر ده.
ما قبل نن ذکر وکړو خوشو چې مثلا ببرک د ارزو کو من کده ورځي د والی صاحب دفتر ته سلګونه او حتی زرګونه رئیس راځي او پاغي باندې اجرات کیږي، غزیره تور قانون ته استول کیږي. خوشو ببرک چې څنګه ذکر وکړو د دوی فارزه باندې هم والی صاحب اجرات کړي دي او محاکمو ته دا حل شوی دا موضوع. هغوی سره قوانین دي، هغوی د قوانینو له مخې همیشه د خلکو مشکلاتو باندې غور او بررسي او بالاخره نهایي فیصله کوي. بیا هم باید ذکر وکړم چې محاکم په خپلو اجراتو کې ډېرې مستقلې قوې په توګه استقلالیت لري. موږ په هغوی باندې د قوانینو له مخې کم تاثیر د نه لرو. ښه به دا وي که دا رور د ننګرهار حاکم د اجراتو په اړه کوم ملاحظه ولري. سترې محکمې کې د دوی موضوع ده اوس، او اوس هم زما د دوی نه هیله ده چې سترې محکمې کې دوی عمل ته دا موضوع د جریان لاندې ده. هر څه ملاحظه چې ولري د سترې محکمې د مسؤلینو سره شریک کېږي او د هغې فیصلې ته د انتظار وکړي چې هغوی څه فیصله کوي. نو د دوی خبرو نه دا هم معلومېږي عثمان صاحب چې تر کومه ځایه پورې چې د ولایت مسؤلیت و ولایت مقام په دې برخه کې اجرات کړي دي او نور نو زمونږ تاثیر په محاکمو باندې نشته دی. موږ د اجرایه قوې په چوکاټ کې کار کوو، هغه قضایه قوه ده.
او عبدالزه صاحب ډېره بخښه، ډېره بخښنه غواړم. دلته یوه مسله ده چې دې مسله کې خو دا به خپل هغه د محاکمو پرېکړه مخه یې دوی دلته اسناد او شواهد هم راوړي، قوالی راوړي دي، کاپي د قوالو دي، دغه د ستر محکمې مکتوبونه دي، ټول دا موږ وڅېړل. دغه د یو تعداد دولتي مقاماتو زورواکي او خپلواکي په اتاس په ولایت کې څنګه ده؟ آیا دا دلیل کېدای شي چې یو کس له مقامو چوکۍ نه په استفادې سره د یو چا ځمکه غصب کړي؟ دا امکانات شته او که احیانا داسې کار شوی وي، نو اتاس وظیفه څه ده؟
د قانون په وړاندې که څوک په دولت کې وظیفه لري او که څوک یو عادي وګړی دی، یو شان دي. هیڅ نه مرسته او همکاري د هغه چا سره چې په دولت کې دی یا هغه سره کېږي او یا چې په دولت کې نه دی هغه سره کېږي. بیا هم دا وایم چې د ولایت مقام پورې کوم مربوط مسایل چې اجرایه قوې به تعقیب کړي، همیشه د قوانینو په رڼا کې اجرات ترسره شوي دي او د هیچ چا سره د قانون خلاف مرسته او خواخوږي نه ده شوي. بیا هم زه دومره ذکر کوم چې یو د قضیې شروعي چې همیشه کله چې څوک زیانمن شي، هغه په حقوقي برخه کې وي او که په جزایي او جنایي برخه کې وي، نو دوی مقام ولایت ته مراجعه کوي یا زموږ نورو ضیرت ارګانونو ته مراجعه کوي او بالاخره سلسلتن نور ادارو ته محول کېږي. دوی سره په اوله قدمه کې مرسته شوې ده او فکر کوم د قوالو او د نورو شواهد او مدارکو مطالعه کول او د دې صحت او عدم صحت دا هم د محاکمو صلاحیت دی. هیڅ بل ارګان نشي کولای چې پرته له ثبت و راجستر او ثبت محفوظ نه هغوی د اسنادو په ارتباط باندې یو فیصله صادره کړي چې دا سمې دي یا ناسمې دي. دا هغه جزئیات دي چې محاکم یې بررسي کوي د خپلو ثبت شوو اسنادو او مدارکو په رڼا کې او د قوانینو په رڼا کې بیا بالاخره نهایي فیصله کوي. نو زما به هیله ده عثمان صاحب که چیرې د محترم ببرک مسایل د محاکمو پورې اړه ولري تاسو هغوی سره ارتباط ونیسئ، تر کومه ځایه چې زموږ مسؤلیت او موږ پورې اړه لرله زه فکر کوم محترم ببرک هم تاییدی موږ په خپل اجرات کړي دي.
قوالی التا مثلا پپام کې نیول کیږي او دا پریکړه کیږي دام سوال غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسې خبره ده
کوس د غختنه څه ده دلته ستره محکمه ته راغلی کابل کې
شیبان زما عرض نه اوري زما په دې بچو باندې د غاشبینو نومې خېلی د دې ببرک نوم دی ابو سید محمد دی د خدای ملنګان دی خدشان لري د جلال آباد او د کابل او دا مدیر شیب دی د ملي عملیات او دغه دی
خاصه تاسو خاصه غختنه د والی صاحب د ننګرهار د والی صاحب نه څه
زما ناری نه اوري نظم د بچو ناری اوري پټه زما د پلان
ته مهرباني عبدالزه سه پارت صورت یعنی تاسو به کومه همکاري چې لازمه یو د تاسو د صلاحيات او د قانون په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې هغه به تاسو اتمن ان شاء الله عملي کوي.
دیکھی زمنگ تعهد داده زمنگ موقف هم داده چه منگ تا هر دردمن او زیانمن رور چه سول زلم که یا حقوقی موضوعات دو چه سل او لری او زمنگ دی اجرای قوی پا چوکات که کم مسئولین دوی سر همکاری نکی منگ انشاءالله دوی سر همکاری که و دوی کولش مراجعه و که زمنگ دی اجرای قوی پا چوکات که چه سمرم اداره کار که دا دوی پا خدمت که دی والی صاحب دفتر بیا هم آمدگی لري چې دوی ستونزا واوري او تر کومه ځای پورې چې موږ پورې تړلې ان شاء الله اجازه ده
او کور ودان دې پامانه تاسو هم کولای شئ د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره د ټلیفون له لارې خپل ستونزې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 20.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې په افغانستان کې د روسي له نوي سفیر الکساندر مانتیتسکی سره غږیدلیو. خغلی سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د روسیې د پانګې اچونې د کچې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته وضاحت ورکړي.
I can say that during the this 10 months of this year
زه تاسو ته ویلی شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 200 میلیونه ډالر ته رسیږي او موږ تمه لرو چې روان میلادي کال دا رقم څه باندې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. روسیه هم درز له افغانانو سره په بشردوستانه همکاریو کې هم برخه اخیستې ده. په 2014 کال کې دوه وار په مزار شریف او کابل ښارونو کې خلکو ته خوراکي مواد او نور د اړتیا وسایل وویشل شول. همدارز ویلی شم چې په دې وروستیو کې د ایران په پایتخت تهران کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق سره د روسیې د فدراسیون لخوا د 2.6 میلیونو ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک شو چې هدف یې افغان ماشومانو ته د خدمتونو برابرول دي. موږ همدار سکالرشپونه برابر کړي دي. مثال په توګه په 2014 کال کې 238 افغانان د همدغه سکالرشپونو له لارې روسیې ته ولېږل شول او تر 15 کلونو پورې به هلته زده کړې کوي. په 2014 کال کې موږ همدار د نغلو د بند بیا رغونه هم بشپړه کړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د قاطع حمایوي ماموریت په نوم د ناټو نوی ماموریت پیل او دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شو. له دې وروسته به د افغانستان په وړاندې د روسیې نقش او دریځ سوی
مون په تیر کې هم د افغان حکومت سره مرستې کړي او په 2015 میلادي کال کې به هم هغې ته دوام ورکړو. د مثال په ډول مونږ په 2010 او په 2012 کلونو کې افغانستان ته یو اندازه سپکې وسلې ورکړي. یو شمیر افغان محصلینو ته مو په روسیا کې د زده کړو زمینه برابر کړي او په همدې توګه د پولیسو او ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته مو بورسونه ورکړي. نو ویلی شم چې زموږ مرستې به همداسې دوام وکړي او دا چې مونږ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو سره هم همکاري کوو او هر کال هغوی ته 225 بورسونه ورکوو چې لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې وویني. زموږ دا مرستې دوام لري او د پولیسو 125 افسرانو ته هم اوږدمهاله کورسونه چې 15 کاله دوام کوي برابرو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد په وضعیت اندېښنه وښوده. آیا روسیه له افغانستان سره د تروریزم په له منځه وړلو کې څه ژمنه لري؟
زموږ جمهور رئیس مخکې په دې اړه خبرې کړي او روسیه له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده. موږ غواړو چې افغانستان په سوله کې خپلواک او هغه د تروریزم او نشه یي توکو څخه پاک ووینو. نو له همدې امله موږ د افغانستان سره نظامي مرستو ته ژمن یو. زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. موږ هغه 3 هلیکوپټر هم افغانستان ته سپارلي چې د امریکا سره مو یې تړون کړی و او وروسته هغه مو د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته تسلیم کړی. په همدې ډول موږ د ناټو سره د همکاریو یو ګډ تړون درلود چې د هغه په اساس مو د هلیکوپټرو پرزې د دوی په واک کې ورکولې. په همدې ډول موږ افغان پولیسو او اردو ته تخنیکي زده کړې ورکولې چې په راتلونکو کې په هلیکوپټرو کې پیدا کېدونکې ستونزې خپله برطرفه کړي. نو بنا موږ داسې همکاریو ته تیار یو. موږ اوس د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو طرح جوړولو ته منتظر یو چې د هغې په اساس د افغانستان او روسیې ترمنځ د نظامي مرستو چوکاټ روښانه کیږي. موږ هیله من یو چې افغانستان به په دې برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
د ناټو د 13 ماموریت په اړه چې په افغانستان کې ترسره کړ څه نظر لري؟ آیا د دې سازمان غړي هیوادونه په خپلو کارونو کې بریالي شوي دي؟
دې پوښتنې ته باید افغان چارواکي ځواب ووایي ځکه چې تاسو ښه شاهدان یې چې په تیرو 13 کې څه بدلونونه راغلي دي. خو روسیه په دې باور ده چې بدبختانه ناټو خپل ټاکل شوي هدف ته نه ده رسېدلي ځکه چې ویل کېده ناټو امریکا د تروریزم او افراطګرۍ د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته راغلي. تاسو وینئ چې دا هدف سرته نه دی رسیدلی. وړاندې د تروریستانو فعالیتونه یوازې د هیواد په جنوب او لویدیځ کې وو، خو اوس وینو چې د تروریستانو فعالیتونه ټول هیواد ته رسیدلي دي. د تیرو 3 په موده کې موږ په کابل کې د حملو شاهدان وو. دا په دې معنی ده چې تاسو لا پامن کې نه یئ. د نشه یي توکو په اړه مې وویل چې ښه وضعیت نه لري. امریکا او ملګري ملتونه چې موږ تل ورته د همکارانو نه وایو، د نشه یي توکو په اړه یې څه کړي او کار یې څه دی؟ په داسې حال کې چې امریکا کولی شي په کولمبیا کې په دې برخه کې کار وکړي، نو ولې په افغانستان کې داسې څه نه کوي چې د نشه یي توکو او مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي؟
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، که مشخصه کړئ چې روسیه د افغانستان له لارې دغه هیواد ته نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري.
تاسو یوې حساسې مسلې ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې پوهیږئ، متاسفانه یوه زیاته اندازه مخدره مواد په افغانستان کې کښت او تولیدیږي. د ملګرو ملتونو د مسؤول ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې 224,000 هکتار ځمکه کې تریاک او خشخاش کرل شوي وو. همداراز د تولید اندازه کې هم 18% زیاتوالی راغلی چې مجبوراً 6,400 ټنه کیږي. خو موږ په دې باور یو چې د زیاتو هیوادونو یووالی او یو شان فشار کولی شي د دې ستونزې په له منځه وړلو ښه اغېز وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، موږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان سرتیرو ته 225 سکالرشپونه ورکړي دي.
څه فکر کوئ، ستاسو دا کار به وکولی شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي؟
هیله من یو چې همداسې وشي. ما مخکې وویل چې د ټولو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده، په دې معنا چې نه یوازې روسیه او افغان پوځیان، بلکې هغه نړیوال پوځیان چې په دې هیواد کې دي هم باید په دې برخه کې کار وکړي. ځکه چې تاسو دا مخدره مواد نه یوازې په افغانستان او مسکو کې ګورئ، بلکې په پاریس، روم، ایټالیې، جرمني او نورو ځایونو کې هم پیدا کیږي. کیږي او موږ ټینګار کوو چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره ګډې همکاري ته اړتیا ده.
ځینې
افغان کارپوهان وایي چې روسیا په افغانستان کې د نفوذ د پیدا کولو په هڅه کې ده. دا خبره تر کوم ځایه حقیقت لري؟
دا یو بې ځایه تشویش دی. موږ هېڅکله هم ستاسو په هېواد کې د نفوذ هڅه نه ده کړې. موږ د یو بل ګاونډي یو او غواړو چې ګاونډیان مو په سوله کې ژوند وکړي. غواړو افغانستان له اقتصادي پلوه خودکفا وي. لکه څنګه چې پوهیږئ پخواني شوروي څه باندې 140 پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې او همدغو پروژو ستاسو هېواد تر ډېره خودکفا کړی دی. په دغو پروژو کې د برېښنا بندونه او د سالنګ تونل شامل دی.
لدی مخکې د روسیې چارواکو په افغانستان کې پخوانی شوروي اتحاد د ناتمامو پروژو د بشپړولو خبره کړې وه. دا پروژې کومې دي او څه وخت به پرې کار پیل شي؟
مخکې مې هم وویل موږ د افغانستان او روسیې ترمنځ ګډه دوستي رامنځته کړه چې له مخې یې په کابل کې کور جوړونه پیلوو، د سالنګ تونل او د سروبي برېښنا بند بیا جوړوو، همداراز د یو شمېر افغاني موسسو بیا جوړولو ته ژمن یو، لکه د کابل ټیکنالوژي انسټیټیوټ او همدارس په کابل او مزار شریف کې تخنیکوم بیا جوړو.
مزار شریف ان کابل.
په افغانستان کې د روسي سفیر خغلی الکساندر مانتیتسکی مننه لدی چې زموږ پښتنو ته مزه ورکړه.
ټانکیو ویری مچ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com